او دې ذات هغه ته محبت وسره کوي نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوریدونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي، خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دنده د چا په غاړه ده. د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامېدای شي؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوچیر په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان ځامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي.
کدی اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې نانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یو حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړي. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول پر دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کېدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. دوی چلان له خپل کورودان سره واوړي، دوی ورو ورو غیته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ورشه بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورکا، حتی دی غی دی ژوند قصد وکړه.
خخلی سمندر که ده هم را تو وایی چه پخپلا ده حلک و انجلی کورنی او مشران ده ده کسانو پر وراندی چه مسئولیت لری؟
کلا چه پلارمور گوریش ده اولاد پا کلوڑو که ناندولی ده، بی نظمی ده، چلند ناوڑه وی، نو ده پلارمور پایدو منی چه اولاد یو روانی ستونزه لری، یو درونی ستونزه لری، یو فردی و شخصی ستونزه لری. دلته حلاره چه ده؟ حلاره ده ده چه؟ دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا یو. دویم خبره دا ده که چیرته دی اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنی وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغییرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وریبي.
که چیرې په پای کې دې ټکی ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه تر ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي. پرته له دې چې ژوند د فاجعه پر لاړ شي، بیا نو ښایي دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. د ګړې اچار خپرونه درنو اوریدونکو، دعا او سلام تاسو ټول ته په نیک ساعت کې تقدیموم. پس له سلامه خپل احترامات هم ساسو د ساسو کورنۍ ټولو غړو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جیبونه مو ډک او غوږونه مو آرام وي. د انتخاباتو غم خو بیخي مه کوئ، ځکه تېرې ټاکنې په ژمي کې ترسره شوې چې اوس یې پایلې کنګل شوې او تر څو چې ښه ګرمي نه وي شوې، دا پایلې به هم همداسې د کمیسیون په صندوقونو کې یخ وهلې پرتې وي. اوس نو د خپرونې مطالبه کوټې ته د کړکۍ له لارې ورځو. په پیل کې به یو فوتي اعلان واورئ. په دې علاقې به د هغو خلکو له حاله خبر شي چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي.
د ازمکو او هواریا سات رئیس د بټیرګل ادبی ټولنې غړی د والنټاین ونیزې مسول مدیر د بیکارانو د ګون برستیال او د غواو د یو فارم مشاور غلام جان قلندری زوی د تور بابا خوانزی خوونکې د جانګل د شخصي خوانزی مدیره د تورسرو د رادیو خبریاله د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګی ګل حقپاله لور د دوه بستریز روختون مشره د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله د بینرسه ډاکټرانو د اتحادیې غړي د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسول مدیره د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن د علم او ادب د مسولیت خونې موین د بې قلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار د پنسل بنسټ ارشاد مشاور د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلام ګل طوفاني ورور د پانو د ریاست پنځم رتبه مامور د دې ریاست د ټوکو او خندا برخې مسول ډرایور او باډیګارد غریب ګل د امازوی د پانو د عمومي ریاست د رئیس د ځمکې او هوا ریاست د مشاور د علومو او فنونو د اکاډمي د ادبیاتو څانګې عامر د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی د سولې غږ د ونیزې مسول مدیر د سیاسي فرهنګي ټولنیزو کورنیو پاکي او صفایي ملکي او نظامي چارو کارپو د تورسرو د مجلې قلمي همکار د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنار ګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي. دوستان دې خبر وي.
پرونه په دې برخه کې څو تفصیلي ټوټې راوړو چې له ظلم مسایل سره لږ او ډېر اړیکه لري.
السلام علیکم خمار ګل اخی.
وعلیکم سلام چنار ګل. بس گزاره شرمو
یاره، دا وای چې نن سبا په څه مصروف یې؟
والله که رښتیا درته وایم، په یو دفتر کې موټروان یم. په دې ملک کې چې واسطه ونه لرې کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هیواد خښته په همدې واسطو ایښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه مې ترکوې؟
خمارګله، لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پانتون ته ورځم او تر نهه بجو هلته اقتصاد وایم، لاغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم، بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم. نو
دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سامې ولوله.
خو مارګوله، دا غلطه دې د عقل موټر پنچر دی. که تا ما غوندې څو پانتونونه ویلي وای اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پانتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه، له ما سره به تیار د پانتون اسناد وي او سیوی به ور ولېږم چې مقرر شم کار بیا خپله مخکې ځي.
ښه، دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم، هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه، نو له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه ښه پریمان اخلم چې هر څوک یې ګوري حیران ورته پاتې وي.
ښه قدوس جانه، تا ویل چې ستاسې منطقه کې غله ډېر دي.
او والا، زموږ د همسایه څخه یې موبایل اخیستی و، جیبونه یې هم ترې خالي کړي وو او ښه په ماړه نسې ډبولی و.
والا که رښتیا ووایم، زموږ په سیمه کې هم ډېره بده ورځ ده. په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي، وهل کېږي، او د ماخام وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلای. دکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو. دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو او خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایې، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب، یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه. ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسې سیمې ته نږدې اوسیږو. ما هلته خو غله ډېر شوي دي چې تلی صاحب، موږ به هم در سره لاړ شو.
هو رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونش کوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوزې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ګډه اچار د کیسابورانو د اتحادی لمشر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې کیسابوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشاله دي. دا تاسو او دا هم مرکه.
ګران اوریدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوې دي، او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کیږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسبرانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسیار صاحب، مننه چې راغلاست خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسې. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسیار صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
ولا څه ووایم، زمونږ کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمونږ غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي.
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بې ښاره د ښار په ټولو سیمو کې زمونږ کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکه سیار صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسبري کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زموږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو موږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو، او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
کیسیار صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زموږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده. نو کوم اساس نامه لرو او نو کوم مرام نامه، هر سره یګان دی.
غیله کسبری نور کوم دنګ لري.
بنده دا سو کال کیږي چې د کسبرانو د اتحادیه مشرکوم. هم دا ډول پشپک شپېته مې حوزې کې امر هم پاتې شوم، او په مختلفو برخو کې مې ډېر خې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پښتنه کولای سم خپل یو یا دوه مشورې را سره شریکې کړي؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولای چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سی اوچونو کې ګوتې مه وهه، کنه تاوان به درته وکړي.
کیسیار صاحب، له حکومت او ولس څخه تاسو راضي یاست؟
د ولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ وغواړو جیبونه وهو، او هغوی هم له ځانه ناخبره دي. خلو حکومت گیله لرو، او هغه دا چې حکومت واړه کیسبران څنګه ته کړی دي، او یوازې هغه کیسبرانو ته سوکې ور کړی دي چې غټي شوړې وهي. دا کار له وړو کیسبرانو سره ظلم دی، او کچیرې دا حالت دوام وکړي، مونږ به د حکومت پر وړاندې سخت غبرګون وښیو.
کیسیار صاحب، که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وغږېږې بده به نه وي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کیسیار صاحب، چیرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې در ټولوه چې زه کار لرم.
کیسیار صاحب، چیرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه، په خدای دې سپارو. همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
وای دی خو لاړ، دلته ولټم، دا د سکول مې موبایل مې نشته. سیاره خانه دی خراب سه، زما موبایل دی هم وهلو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستارا مینی او زه لیمام یخیل.